د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیریم او د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه را سره وړاندې کوي ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په بهیر کې هڅې بریالۍ دي. افغان چارواکي وایي د کابینې د پاتې غړیو په پیژندنه کې ځنډ د سولې په اړه د روانو هلو ځلو سره تړاو نه لري. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه وخته چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته نوي ستانه سوي په هیواد کې سوله نسي راتلای. په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سویس کې سره وکتل، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ له 15 راهیسې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند سو. پوتین په سانت پیټرسبورګ کې د قرغیزستان له ولسمشر سره وکتل. خو تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پاسار کې د خبرونو سرچکې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې پر وړاندې هڅې کې پرمختګونه کړي. ولسمشر اشرف غنی د تروریزم په وړاندې د سعودي عربستان د ریس وستای، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د وسلو او مهماتو څلور ډیپګان کشف او ضبط کړي دي. د خبرونو تفصیل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې پر وړاندې هڅې کې پرمختګونه کړي، او ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل سي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن د افغانستان او چین د اړیکو په اړه یو غونډه کې کڅ هم د سولې د خبرو د پیل د ښکنیټه یاد نه کړه، خو ویل حکومت په دې هڅو کې بریالی دی. کرزی له چینی چارواکو څخه وغوښتل چې د سولې په برخه کې خپل رول نور هم پیاوړی کړي. د سولې د خبرو د احتمالي پیل په اړه هیلي په داسې حال کې ښودل کیږي چې طالبانو تر اوسه د سولې د خبرو لپاره په رسمي توګه چمتووالی نه دی اعلان کړی. ولسمشر اشرف غنی د تروریزم په وړاندې د سعودي عربستان د ریس وستای. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې ښاغلی غنی تیر ورځ په مقام کرمه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د تروریزم په وړاندې د مبارزې د همغږي په اړه جوړ شوې غونډې ته د خبرې وکړه. د خبر پانه لمخې ولسمشر ویلي چې سعودي د دې کانفرنس له لارې د تروریستانو اصلي څیره خلکو ته اور وپیژندله. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دوه ورځني سفر د سعودي د بچا په بلنه دغه هیواد ته تللی وو چې تیر ماښام بیرته راستون شو. د افغانستان ولسی جرګې یو شمېر غړو له قومي مشرانو او ملای امامان وغوښتل چې په زابل کې د دیر شو برمدسو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې هڅې وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد اکبری نن ازادي راډیو ته وویل چې کدای سي وسلوالو یاد کسان به لابیلو سیمه ته بيولي وي چې له عمله د حکومت هڅو تر دا مهاله کوم نتیجه نه دا ورکړي. ښاغلی اکبری پر دنیا علمانو سپینجرو او قومي مشرانو رغ وکړ چې د یادو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې هڅې ونسپموي. یاد دشتن افغان مسافرین چې تازه له ایران څخه راستنه او شاوخوا شل ورځې وړاندې د کندهار کابل د لوی لارې پر سر د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ په سیمه کې مخپوټ وسلوالو بارام تکړل. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د وسلو او مهماتو څلور ډیپګانې کشف او ضبط کړي دي. د یاد ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه ډیپګانې د بیلابیلو عملیات پر مهال کشف کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د یاد مهماتو په کشف او ضبط کېدو سره به په دې ولایت کې د ګڼو وسلوالو حملو مخه ونیول سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاز نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سویس کې سره وکتل. د دوړ مشرانو خبرې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د یقیني کولو لپاره ډېرې مهمې وې. د سویس په لوزان کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي. له ایران سره د یوې دایمي موافقې په صورت کې به چې د جون تر وروستۍ نیټې باید ترلاسه شي، د دې هیواد اټومي فعالیتونه درول کیږي او لویدیز به هم پر تهران بندیزونه لري. کیری او ظریف لکتنه مخکې پرون امریکایي او ایراني لوړ رتبه ډیپلوماتانو او تخنیکی ماهرانو سره کتلې وو. دا راز په پام کې ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به هم نن د بروکسل په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر مارټین لیدیګارد په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته رسیدو سره سم د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو په باب خبرلانته وویل.
Of course, it's obvious to everybody that we would gain from a more.
در ټولو توازی د چموګ با پمنځنی ختیځ کې پډیرو کړکچونو کې د ایران د فعال رول او مثبت ښکیلتیا څخه ډیره ګټه پورته کړو، ځکه چې دوی اوس پډیرو کړکچونو کې ښکیل دي. دوی د ستونزو یو برخه وو او خای اوس د اړتیا ولري چې په ډیرو دوه هیوادونو کې د حل لارې یو برخه ووسی. خو دا به د معنی نه ده چې موږ په اټومي خبرو اترو کې روغه جوړه نشو کولای. موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې برخه کې کلک دریز ولرو او دا یقیني کړو چې د ایران پر اټومي پروګرام کنټرول لرو، چې هغه سولیز پروګرام دی نه د کوم بل مقصد لپاره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به دغه راز د رواني اونۍ په پای کې د امریکا او پنځو نورو قدرتونو، فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمني له چارواکو سره چې له ایران سره په روانو خبرو اترو کې ښکیل دي وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ له 15مې راهیسې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو. پوتین په سان پیټرزبورګ کې ښار کې د قرغزستان د ولسمشر المازبیق اتمبایف سره وکتل. هو ګونګوسیو ته په پام سره چې له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې د هغه د نښ ښکاره کېدو او د روغتیا په اړه راپورته شوی وي، پوتین وویل اوازو پرته به ژوند ستړی کېدونکی و. د راپورونو له مخې اتمبایف وویل چې پوتین په ډېر ښه وضعیت کې دی او د کنستانتین د مانی په انګل کې وګرځاو. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه له ګونګوسیو سربیره داسې اوازې هم خپرې شوې وي چې ګواکې د اپوزیسیون د مخالف د کرملین د منتخب بوریس نیمتسوف له وژل کېدو وروسته د روسیې د سیاسي پټې کړۍ او دغه راز امنیتي کړیو ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي. د یو بل خبر له مخې د روسیې ولسمشر وبخي د یو بل خبر لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږی لمخې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کېدای شوی د روسیې د اټومي وسلې ځواکونه استراري حالت ته چمتو شي وویل دې تیار و چې دا کار وکړي. دغه درې ساعته مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د اکشن بې پوره سپور شو. په دغه فلم کې پوتین وایي دی ډاډه نه و چې لویدیز به د 2014 کال په مارچ کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق د مخنیوي لپاره په وزي مداخله وکړي، خو زیاته کړه چې د هر ډول احتمالي وضعیت لپاره ځان تیار کړی و. د روسیې ولسمشر دغه راز وویل چې د اوکراین پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته هغو ځواکونو خطر متوجه کړی و چې د ده په وینا په کیف کې واک ته د رسیدو لپاره انقلاب کړی و. چین له جرمنی او فرانسې څخه مخکې شوی او له امریکا او روسیې وروسته په نړۍ کې د وسلو د لویو صادرونکو په ډله کې دریم ځای نیولی دی. د سټاکهولم د نړیوالې سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې چین خبر کړی وویل د امریکا متحده ایالاتونو په 2014 کال کې په نړۍ کې د متعارف وسلو په سلو کې 1 صادرې کړي او ورپسې هم په سلو کې 2 صادرات د روسیې دي. چین له دې دواړو ډیر وروسته دی او د نړۍ د وسلو د صادراتو په سلو کې 15 خپل کړی ده. پیکینګ په ډیر کم توپیر له فرانسې او جرمني څخه مخکې شوی او په نړۍ کې د وسلو د صادراتو دریم ځای نیولی دی. چین په سلو کې 1 وسلې پاکستان ته صادرې کړي، حال دا چې هند د روسیې تر ټولو لوی پیرودونکی و. تر ټولو ډیر خریداران د امریکا د متحدو ایالاتونو د هیواد د ټولو صادر شویو وسلو په سلو کې 9 برخه پر جنوبي کوریا پلورلې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 4 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړ درجه 19، ټیټه 4 اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 8 اسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 12، ټیټه 4 اسمان ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 11 اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړ درجه 12، ټیټه منفي 1 اسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 12، ټیټه منفي 2 د اورښت اټکل. بدخشان د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 1 اسمان وریځ. او بامیان د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه منفي 8 اسمان وریځ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیمه په ټول افغانستان کې خبريږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوال مخالفینو سره د سولې په بهیر کې هڅې په بریالیتوب روانې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا خبرې ردوي چې طالبانو ته به په کابینه کې ونډه ورکړل سي او وایي چې د سولې پروسه د کابینې د پاتې غړو له معرفي سره هیڅ تړاو نه لري.
د کابینې ځان په هیڅ صورت په دې معنی نه دی چې ګواکې طالبان په سیاسي قدرت کې شریکولو لپاره کابینه زمبېش حکومت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه وخته چې په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال بیرته خپل وطن ته نوي راستانه سوي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده. د یو کلی زر ژغونه رادیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل مه هیروئ. ازادي رادیو اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په بهر کې هڅې بریالۍ بولي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال نن د افغانستان او چین د اړیکو په ارتباط جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال له چین څخه وغوښتل چې د دې بهر د بریالیتوب لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د چین ته نړیوالو معاصرو روابطو د انسټیټیوټ مشر وویل چې افغانستان د یو ستر بدلون په حال کې دی. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د سولې د بهیر پاړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په لړ کې دا ځل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دا څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دوشنبه په ورځ د افغانستان او چین د اړیکو په اړه جوړې شوې غونډې ته وکړې. ښاغلی کرزی د خپلو څرګندونو په جریان کې که څه هم د سولې د مذاکراتو کومه دقیقه نیټه ونه شوده، خو په دې بهیر کې د پرمختګونو یادونه وکړه.
موږ خپل ګاونډیان او سیمه دې ته هڅولې څو د شخړې لپاره وروستۍ حل لارې پیدا کړي. په دې وروستیو کې موږ کامیابی درلودې او په نږدې راتلونکي کې به د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ خبرې وسي.
نوموړي دغه راز د چین ونډه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه یاده کړه او وی ویل چې د افغانستان ثبات د چین پر ثبات مستقیمه اغیزه لري. د سولې د بهیر په اړه خبرې په داسال کې ګرمې سوي چې افغان چارواکو په وروستۍ کې په دې اړه یو لړ سفرونه وکړل. که څه هم دا نه دی ویل سوي چې ولسمشر اشرف غني عربستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د سولې په اړه د غیوات له چارواکو کومه مشخصه غوښتنه کړې او کنه، خو کارپوهان د سولې په بهیر کې د عربستان ونډه ډېره مهمه بولي. له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې په یو غونډه کې ویل چې چین له طالبانو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې او ورڅخه یې غوښتي چې له افغان حکومت سره دې مستقیمې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله ویل چینایانو په تیرو درو میاشتو کې یو دوه او یا هم درې ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چین د نړیوالو معاصرو اړیکو د انسټیټیوټ مشر جی جی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د سترو بدلونونو خبر ورکړه.
دا مهال په افغانستان کې ستر بدلونونه د ترسره کېدو په حال کې دي. دا بدلونونه به نه یوازې دا چې په راتلونکي کې د افغانستان او د چین پر اړیکو تاثیر وکړي، بلکې د سیمې او نړۍ پر حالاتو به هم تاثیر ولري.
د کارپوهانو په باور اوس مهال تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ښه زمینه برابره شوې ده، خو یو شمېر مدني بنسټونه او د افغانستان ولسي جرګه پر دې ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ باید له خلکو سره شریک شي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې د سولې خبرې باید داسې وي چې پکښې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه سي او پکښې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول سي.
افغان چارواکي وایي د کابینې د پاتې غړیو په معرفي کې ځنډ د سولې له بهیر سره تړاو نه لري. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل سوله یو اوږده پروسه ده او طالبانو ته په کابینه کې د ونډې ورکولو مسله کوم اساس نه لري چې له عمله دې د کابینې معرفي ځنډېدلې وي. مخکې طالبانو طالب چارواکو او کارپوهانو په کابینه کې طالبانو ته د ونډې ورکولو په اړه چې په دې حکله یوې پاکستانی ورځپاڼې راپور ورکړی و بېلابېل نظرونه وړاندې کړي وو. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
که څه هم د افغان حکومت د کابینې او نویو والیانو په معرفي کې ځنډ د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې دي، خو چارواکي دا ځنډ د سولې په خبرو پورې تړلی نه بولي. دوی په داسې حال کې د کابینې ځنډ د سولې په خبرو پورې تړلی نه بولي چې په کابینه کې طالبانو ته د ونډې د ورکړې مسأله د ځینو کړیو لخوا د کابینې د ځنډ یو لامل په ګوته کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرې اوږدمهالې دي او دا اساس نه لري چې طالبانو ته د ونډې د ورکړې له امله د پاتې کاندید وزیرانو معرفي ځنډېدلې ده.
د سولې پروسه یو اوږده پروسه ده. په دې اړه باید موږ ریالستیک اوسېږو. د کابینې ځنډ په هېڅ صورت په دې معنا نه دی چې ګواکې طالبان په سیاسي قدرت کې شریکولو لپاره کابینه ځنډېږي. حکومت پر کابینه باندې کار کړی دی او کابینه یوازې د هغو معیارونو لپاره چې حکومت ټاکلی دي ځنډېدلې ده. هر کله چې دغه کار پای ته ورسېږي کابینه معرفي کېږي.
ښاغلی فیصل په داسې حال کې دا خبرې کوي چې له دې مخکې یوې پاکستاني ورځپاڼې په افغان کابینه کې طالبانو ته د ونډې د ورکړې مسأله یاده کړې وه. د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې ویلي وو چې حکومت حکومت غواړي طالبانو ته په کابینه کې 10% ونډه او درې ولایتونه ورکړي، خو افغان چارواکو هغه مهال دا راپورونه په کلکه رد کړل. د کابینې د پاتې غړیو د معرفي ترڅنګ د نویو والیانو ټاکل هم هغه مسله ده چې ډېره ځنډېدلې او د ولسي جرګې د غړیو په شمول یې ګڼ خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزي خبرداری ورکړی، راتلونکي اونۍ به دا موضوع د غونډې په اجنډا کې هم شاملوي چې ټول سرپرستان غیر قانوني اعلان شي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د والیانو د ټاکلو مسله په جدي توګه روانه ده او د ولسي جرګې د دغه خبرداری د عملي کېدو په صورت کې به دا اداره خپل رسمي دریځ اعلان کړي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا به تر وخت مخکې وي چې وویل شي چې پارلمان دا فیصله کوي که نه کوي، ولې حکومت په سیمه ییزو حکومتدارۍ کې خصوصا د مثبتو او پراخو تغیراتو راوستلو ته متعهد دی. موږ تغیرات درلودل په یو شمېر ولایتونو کې او دا تغیرات به په لا ډېر قوت سره ادامه پیدا کوي.
که څه هم ښاغلی غورزنګ د والیانو د ټاکلو په اړه جدي ستونزه ردوي، خو کارپوهان او پخواني طالب چارواکي د کابینې او والیانو په برخه کې طالبانو ته د ونډې د ورکولو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کوي. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا دا خبره ردوي چې طالبان د څوکۍ په سر جګړه مخته وړي او اوس دا هڅه کوي چې په کابینه کې ونډه ترلاسه کړي، خو د کابل پوهنتون استاد او کارپو نصر الله ستانکزی طالبانو ته د ونډې د ورکولو مسله سل په سلو کې نه ردوي.
ولکلاین دست معلومی گی چې د سولې مذاکرات باید تر ډیره ممکن نه هدا پوره ډیر نږدې سی وی دي تاسو د کابینه ځان تقریبا دوه اټو میاست یا کنه تکمیلی کی چې دیسې د فاکتور په عنوان دا مسله هم په پام کې ونیسئ.
د کابینې د ځانډ په اړه بېلابېل عوامل په داسې حال کې وړاندې کېږي چې ولسمشر اشرف غني سعودي ته سفر وکړ او داسې رپورټونه خپره شول چې ګواکې د سولې په اړه به هم جدي خبرې شوې وي. افغان کارپوهان ټینګار کوي چې په کابینه او ولایتونو کې طالبانو ته د ونډې ورکړه د قضیې یو مخ دی، خو بل مخ د سولې په برخه کې تېرې لاسته راوړنې دي. دوی وایي چې حکومت باید د سولې په اړه هر ګام په دقت واخلي او د کابینې د معرفي په څیر دا قضیه هم جدي ونیسي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه وخت چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه نسی، په دې هیواد کې سوله نسی راتلای. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د کډوالو چارو وزیر عالمی بلخي هم حضور درلود. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم ټینګار کړی دی چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره باید افغان حکومت د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صافی څخه اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له مخالفو غاړو سره د سولې د پروسې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې، د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هڅې به تر هغې نتیجه ورنه کړي چې افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه نشي. د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اساسي اقدامات وکړي.
تر کله چې د افغان کډوالو معضله حل نشي، هغه 3.4 میلیون افغان کډوال چې په ایران کې دي او همدارنګه 3.1 میلیون چې په پاکستان کې دي، دوی افغانستان ته رانشي، نو په افغانستان کې به سوله رانشي او دا د ژوند تر اخره به د فشار په ډول ترې کار واخیستل شي. نو بناً باید په دې برخه کې جدي کار وشي او یو منظم میکانیزم جوړ شي.
نوموړي همدارنګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او د دې ستونزې د حل لپاره د یو نړیوال کانفرنس د رابللو وړاندیز هم وکړ. سره له دې چې تر دې مخکې هم داسې سرګندونې شوې چې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو له شتون څخه ناوړه استفاده کیږي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر عالمی بلخي د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدنه به د سولې او امنیت سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به پر افغان حکومت فشار راوړي ترڅو هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي.
که چیرې د افغان ماجرین له ایران او پاکستان راغله، دوی په امنیت کې 50% موږ تاسو سره همکاري کولای سي او دا له شکل لري وتلې خبره ده. خو دا اوس دولت نه موږ دا تقاضا کړې ده او ان شاء الله تعالی موږ فشار راوړو چې څنګه د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړو چې افغانان دلته راسي د هغوی لپاره د یو نمریز مکه حتی موږ یو نوی فرموله جوړه کړې وزیر صاحب ماجرینو په اشتراک سره سي پی پامیل لپاره 15 جریبه ځمکه موږ ورکو چې هم د دوی خپل روزګار پیو چلیږي او هم د دوی عادت لپاره یو ښه طریقه هم دغه ده.
سره له دې چې د سولې پاړه رسمي خبري اترې نه دی پیل شوی، خو د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم په دې برخه کې هڅې روانې دي. یو شمیر افغان څېړونکي هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو اترو ترڅنګ د افغان کډوالو د بیا راستنولو لپاره هم کار وکړي ترڅو پاکستان او ایران ونشي کړی چې له دې لارې امتیاز ترلاسه کړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو اوري د هلمند د څلورو ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه تریخناور افغان ځواکونو نیولې ده. د هلمند امنیه قومندان وایي د ذوالفقار عملیاتو په بریالیتوب پر مخ ځي او تیره ورځ د لشکرګاه ښار اړوند د پنجاب کلا په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو د برید په ځواب کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند امنیه قومندان وایي د نادالی ناوې ګرمسیر مارجې او لشکرګاه ترمنځ پرته د تریخ ناور سیمه افغان ځواکونو نیولې او وروسته له دې به پر لشکرګاه واړوند ولسوالیو وسلوال مشکیه او ځانمرګي بردونه کم سي. امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل د تریخ ناور په سیمه کې خبر اعلان تول په زرګونه فیره مرمۍ او لسګونه مله درنې او سپکې وسلې هم نیولې او د تیرو څو ورځو محاصرې له امله وسلوال اړ کړل چې تریخ ناور پرېږدي.
اوس د تریخ ناور سیمه په دولتي حکومت کې د الحمدلله او ډیر زر یا نن یا سبب د تریخ ناور په سیمه کې چې خلکو هغه ناروا کښې د تریاکو دي هغه کړی ده. دا به ان شاء الله تعالی کمپاین شروع کیږي او د تریخ ناور سیمه به موږ په څلورو بخشونو باندې تقسیم کوو.
تریخ ناور چې اکثر مزکی دولتي دی او د غیر مسؤلو کسان لخوا په غصب نیول شوی دی د تیرو څو کلونو راهیسې نه یوازې د وسلوالو په ولکه کې و بلکې د هغه ځاینه کله کله پر لشکرګاه توغندیز بردونه کېدل او د راپورونو له مخې د وسلوالو اکثره جګړهییز پلانونه په خاص ډول یو شمېر ځانمرګي بردونه د همدې سیمې څخه رهبري کېدل. په تریخ ناور کې هم د نورو غسیمو په ډول چې د وسلوالو په ولکه کې دي په لکونو مینونه کرل شوي دي. د هلمند امنیه قومندان په تریخ ناور کې ازادي راډیو ته وویل د جنگ کرښې ته نږدې یو شمېر پولیس د مینونو په موندلو او خونسا کولو بوخت دي، خو په تریخ ناور کې د انجینرۍ ډیرو ډلو ته اړتیا شته چې په چټکۍ مینونه له منځه یوسي او ملکي کسانو ته د عادي ژوند زمینه برابره کړي. قومندان وویل مینونه دومره ډیر دي چې د ملکي کسانو هر ډول تګ راتګ یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
زموږ خبرې سره کولې هغه دا و چې زر دموږ د انجینري ټیمونه باید آماده سي تیار سي څو کولې سي دا سیمه د خپلو هیوادوالو لپاره د مینونو څخه پاکه سي. او بدبختانه چې دا اوس خبر شوم پرون دوه دموږ تاسې خوندې په همدغه مینونو باندې قتل دي او مینونو په انفجارات کړي.
د تریخ ناور سیمه به د سنگین ولسوالۍ د شکر شیلې د یو شمېر سیمو په شمول دوه مهمې سیمې وي چې افغان ځواکونو د ذوالفقار په نوم عملیاتو پر مهال د وسلوالو څخه نیولې دي. د ذوالفقار په نوم عملیاتو یو میاشت پر کېږي. دولتي مسؤلین وایي تر هغه به په هلمند کې دوام ولري چې د وسلوالو ټول پټن ځایونه له منځه تللي وي. د هلمند امنیه قومندان وایي په سنگین کې هم د ذوالفقار په نوم عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي، خو د ټکنیتوب لامل یې په سیمه کې د ملکي کسانو موجودیت او د هغه کورونو څخه د وسلوالو استفاده ده. په هلمند کې د ملي اردو 215 میوان کل اردو د لومړۍ پلې لواء قومندان ډګروال غلام نبی قاطع په تریخ ناور کې د ملي اردو او پولیسو د ګډې کارګاه او یو شمېر پوستو د جوړولو خبر ورکړ. قاطع خلکو ته ډاډ ورکړ چې په تریخ ناور کې به ډیر ژر امنیت ټینګ کړي.
د خپل همانګینې ډیر خوشاله یو او لسه د اطمینان ورکو چې پسته دینه چې هغه ځای چې موږ تشبیه کوو هغه به ساتو، هغه ته موږ تدابیر لرو، هغه ته موږ پلانونه لرو، موږ پر ترې جوړ کړی دی، خپل پلان په همانګي جوړ کړی دی. ولسته د دینې غانه بالکل خاطر جمع وسی ساحه چې موږ تر کنټرول لاندې رااله د دولت تر کنټرول لاندې رااله هغه به دوامدار د دولت په کنټرول کې پاتې وي او تاسو ته هیڅ تشویش مکو.
د یو بل خبر لمخې پولیسو تیر ورځ د لشکرګاه شهر اړوند د پنجاب کلا په سیمه کې د وسلوالو لخوا د پولیسو پر پوستو د برید په ځواب کې دروشت وسلوال وژلي او و ډیر شنو رټپن کړی دي. د هلمند امنیه قومندان وایي د برید ورسته پولیسو په یاده سیمه کې عملیات کړی دي او دوه موټر بمونه ته چاودنه ورکړې ده، درې موټر سایکلونه او شپږ طالبان د وسلو سره نیولې دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو کار یوسف احمدي په نوزاد او سنگین ولسوالیو کې 15 تنه پولیسو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. دولتي مسؤلین بیا دغه خبره نه مني. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. وروسته باورو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ل خپل ایرانی سیال سره نن په سویس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ولیدل. د سعودي عربستان د استخباراتو رئیس په دې اړه ویلي چې د ایران د اټومي وسلو جوړولو د بیرې ل ختمېدو سره ل دې هیواد سره د عربي نړۍ ستونزې نه ختمېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ل خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره په لاوسن کې ولیدل. دا کتنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د چوکاټ جوړول د موافقې لپاره د مارچ تر پایه د ټاکل سوي ضرب الاجل مخکې سوي ده. ټاکل سوي د اخیری موافقه به د جون په 10مه وسی. د کیری تر خبرو مخکې د امریکا او ایران لړپړو ډیپلوماټانو او تخنیکی متخصصینو سره وکتل. ظریف پر روانه اونۍ د امریکایي او نړۍ د شپږو قدرتونو د چارواکو سره وویني. ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د برتانیې، جرمني، فرانسې، چین او روسیې سره هم خبرې کوي. کری پرون په مصر کې وویل چې تر ټولو غوړه ستونزه چې د موافقې مخنیوي کوي تخنیکی نه دی بلکې سیاسي دی. په مصر کې لسی بي اس خبرونه سره د نننۍ خبرو مخکې په یو مرکه کې کری وویل موږ په دې باور یو چې په اپریل یا می یا جون کې به دومره تغییر رانسي چې هغه پریکړې چې تاسو نن کولای شئ هغه به هغه وخت وکړي. که د ایران اټومي پروګرام د سولې زما مقاصد لپاره دی نو راځي چې دا موافقه وکړو. زه هیله لرم چې پراتلونکو څو ورځو کې به دا کار امکان ولري. خو دا زیاته کړه چې مهم واټن پاته دی او ایران باید مهم انتخابونه وکړي تر څو مخکې ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی هم د ایران د محصلینو خبري اژانس آی ایس این ای ته ویلي چې مهم واټن اوس هم ستا خو هیله لري چې مهم اختلافات به کم کړي. په عیني حال کې نن د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی رئیس شهزاده ترکی الفیصل فریاز کې له بی بی سي سره د یوې مرکې پر مهال ویلي
The danger is not exclusively from Iran's nuclear weapons.
خطر په ځنګړې توګه د ایران د اټومي وسلو جوړولو د هلو ځلو څخه نه دی پیش. ایران په عربي نړۍ کې په ګڼ شمیر مواردو کې لنجمن رول لوبولی دی، هغه که په یمن، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین یا بحرین کې وي. د ایران د اټومي وسلو جوړولو د بیر په ختمولو سره له ایران سره هغه ستونزې نه حل کیږي چې له دې هیواد سره یې موږ لرو.
of the troubles that we are having with Iran.
په تخنیکی مسایلو کې چې تر موافقه مخکې باید ور باندې خبري وسی دا کتل کېږي چې ایران کولای شي څومره یورانیم غنی کونکي سنتریفیجونه ولري. د سنتریفیجونو ډولونه او د پلان سوي اوبو په درنه وټي کې تهران د څومره پلوټونیم جوړولو اجازه لري. له هغه وروسته چې په مذاکراتو کې برخه اخیستونکو هیوادونو د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځړډولو پریکړه ومنله، لوی دز هیوادونه له ایران غواړي چې ترڅنو امتیازاتو تیر سي. رويټرز خبري اژانس تیره اونۍ راپور ورکړی چې د نړۍ شپږ سترو قدرتونو خبري پیل کړي چې له ایران سره ممکنه موافقه باید د ملګرو ملتونو لخوا تایید سي او پر ایران لګول سوي بندیزونه ایسته کړل سي. زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. چارواکي وايي په لاهور کې پر دوو کلیساو په پرونی بمی بریدونو کې د وژل سوي کسانو شمیره 15 تر رسیدلې ده. په پیښه کې تر اویا ډیر کسان ټپیان سوي دي. د بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې امنیتي اقدامات نیول سوي دي. نور حال له اسلام آباد د احمد الله په راپور کې.
د لاهور ښار په یوهنا آباد سیمه کې د عیسایانو په عبادت خانو شو ځانوژن کې بریدونو کې د مړو شمیره 15 تر رسیدلې ده. د پنجاب پولیسو ترجمان نبیلا غزنفر د وینا تر مخه چې د اتوار په ورځ د لاهور په یوهنا آباد سیمه کې د کیتولیک او کرایست چرچونو مخې ته هغه مهال 214 وشوي چې خلک په عبادت کې مصروف وو. د نوموړي په وینا چې په 14 کې د دوه پولیس اهلکارو په شمول 15 کسان مړه او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي او د جوبل تنانو علاج روان دی. نبیلا غزنفر زیاته کړه چې پولیسو د نامعلومه ترهګرو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د ترڅنګ په ټوله صوبه کې د ګرجو او جماعتونو په ګډون د هر مذهب د عبادت ځایونو سکیورټی هم سخت کړی شوې ده. د پنجاب پولیسو مشر مشتاق سکیرا مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
دا پیښه واگا بارډر او پولیس لین کې شوې پیښو سره سمون خوري او چې کوم تنظیم د دغه دواړو پیښو ذمہواري قبول کړې وه نو هم هغه تنظیم د دې حملې ذمہواري هم قبول کړه. او دا تاثر ورکول چې پولیس اهلکار خپل ډیوټي په خشان نه کوي دا غلط دی، ځکه کزان وجون کې چرچ ته ننوتو کې کامیاب شوی نو ډېر زیان بشوي.
تیر ورځ د 14 وروستو راپاریدلي خلکو دوه شکمن کسان ونیول او په اوري وسوځول. د ترڅنګ مظاهره چانو نږدې میټرو بس سټیشن کې احتجاج وکړو او ودانې ته نقصان ورسو. د احتجاج وروستو د شپینګ او بندرګاهانو وفاقي وزیر کامران مایکل وینا وا چې تر هغه ایوازې په عیسایانو نه بلکې د مسلمانانو په ګډون په هر چا حمله کوي او داسې وخت کې منګلا د صبر نه کار اخستل پکار دي.
کاملا تحفظ ورکول زمونږ ذمہواری کې شامل دي او مونږ پوره پوره کوشش هم کوو. مونږ هر چرچ کې دوه پولیس اهلکار تعینات کړی دي او دې سره سره پرایویټ سیکورټی ګارډ هم موجود وي. او نن هم چې کله ځان وجون کې د چرچ دروازې تر ورسېدل نو پولیسو ودرول او هغوی ځانونه د بارودی موادو سره والوزول.
د چاودنې وروستو بشف پاکستان بشف صادق ډینیل په ټول ملک کې د سوګ او د ایوي ورځې لپاره د مشنری سکولونو د بندولو اعلان هم کړی دی. یاد دی وی چې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمہواری قبول کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونې نیمای تر رسیدلی یو د یو کلی زر ژغونه رادیوي ډراما او ورپسې نیمه نړۍ اونیس پروګرام اورو، خو تر دې مخکې له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګونه کړي او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر اوسه د سولې د خبرو لپاره په رسمي توګه چمتووالی نه دی اعلان کړی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو له قومي مشرانو او ملا امامانو وغوښتل چې په زابل کې د دیرشو برمته شوو کسانو د راخوشي کېدو په برخه کې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې د وسلو او مهماتو څلور ډیپوګانې کشف او ضبط کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سیویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو خبرې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د یقیني کولو لپاره ډېرې مهمې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ له 15 راهیسې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو. پوتین په سن پیټرزبورګ کې د قرغزستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ یې له مخکې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. او چین له جرمنی او فرانسې څخه مخکې شوی او امریکا او روسیې وروسته په نړۍ کې د وسلو د لویو صادرونکو په ډله کې دریم ځای نیولی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي رادیو نموده نن ورځی سپورتي خبرونو تازه ابراهیم سفیر کلی کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 کال په نړیوال جام مسابقو کې له ګډون وروسته د دوشنبه په ورځ بیرته کابل ته راغی. د کرکټ ملي لوبډلې له راتګ سره سم د کرکټ بورډ مسؤلینو او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دې لوبې مینوال د حمید کرزي نړیوال هوایي میدان مخې ته راغلي وو او د لوبغاړو هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 کال په نړیوالو مسابقو کې شپږ لوبې وکړې چې یوه یې وګټله او 15 نورې یې وبایللې. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل له رسنیو سره د حمید کرزي په نړیوال هوایي میدان کې وویل څنګه چې لازم وو افغان لوبغاړو په دغه مسابقو کې ښه لوبه ونه کړه. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د لوبغاړو په ټاکلو کې یو شمېر ستونزې وي چې د دغه ستونزو د حل په خاطر یې سیړنې پیل کړې دي. د غزنی ولایت د بایسکټبال فدراسیون مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نوي کال په مناسبت د بایسکټبال مسابقې پیل کړې دي. په دې ولایت کې د بایسکټبال فدراسیون یو روزونکي عبدالصبور ازادۍ رادیو ته وویل چې لومړی لوبه د دهیه کول سوالی د ځوانانو په نوم او د سید شهدا لوبډلې ترمنځ ده. د نوموړي په وینا د دغه مسابقو ګټونکو لوبډله به د غزنی د بایسکټبال د غوره ټیم په توګه وټاکل شي. په دې مسابقو کې د بایسکټبال شپږ لوبډلو ګډون کړي او لس ورځې به دوام وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر ډرامه کې مو واورید چې زلختي جمیل ته مشوره ورکړه چې اسلم دې په خپل پلار سره خبري وکړي. خی دلاور خان خبرې ومني. اوس راځي واورو چې د اسلام پلار خبره اوري او کنه.
پر څه خندې ما ته موایست؟
راځه خیر یو چې په تا مو نه خندل.
چای دې څه کوو زرمینې؟ بیچاره نو کېږي، هسې هم تش چای دی. زه ښه شو چې تاسو راغلی. نن د شفیقې خو ټنډه موهره ده.
ښه نور کله یې ټنډه تروه وي. زرمینې دا څه بې ځایه لګی؟
نه هر وخت نه وي، یوازې دا څو ورځې.
شفیقې خورې، زه او ترور مې د دې لپاره ستا پوښتنې ته راغلو چې دا ډېرې ورځې کېږي موږ کره درس هم نه وي راغلي او چا څه هم نه ویل. څه مشکل خو به نه لرې؟
نه مشکل مې دې په دښمن راشي، هېڅ خبره هم نشته.
وي څوک په دې ولې دښمنه وي؟ ترورې دا توتم چای سره در اخله، یخنۍ ده ښه دي.
ښه اخلمې زرمینې، خو که خدای کول د یخنۍ ټغر نور ټول دی، د پسرلي بادونه هم رالوتي لا خیره.
هو خو په دې ورځ کې یو بل د خوشحالۍ باد هم رالوتی، خدای دې بختور کړي.
څه خبره ده چې موږ نه یو خبر؟
ځان ناګاره ما چوه، بله ورځ به ټول کلی خبر وي چې ته اسلام ته کوژده کوې.
لکه چې له خبرې ببره جوړه شوې.
شفیقې خبره پټول خو د خلک له تا نه زده کي. زه په هر څه خبره یم، کیدای شي نور خلک هم خبر وي. دا خو ښه خبره ده.
پوه شوم چې دا ډنډوره چا غږولې ده.
شفیقې ما ته ولې داسې بد ګورې؟ خدایه توبه.
شفیقې څه چې کېږي د خدای رضا به پکې غواړې. په دې خو خبره نه بدلېږي چې یو او بل ګران وګڼو او له ځانه یې خفه کړو.
وی وی اجرې ترورې، وای هر سړی له خپلې لمنې ورغلي.
شفیقې خورې، هر کور کې چې ځوانان او پیغلې وي د کوژدې واده خبره به پورته کېږي. دې کې نه زرمینه ملامته ده او نه بله، موږ دې د زوی له خولې خبر شو.
زرلښتې زما زوی خو کم عقل و، د دې وریره خو به هوښیاره وه، دې ولې داسې کار کوه؟ اوس مې زوی نه زما مني او نه د پلار، په پټو سترګو میان دی.
شفیقې زما وریره خو څه په کور نه ده درته راننوتې چې ته اوس داسې خبرې کوې. چټي د دې کوټې ته راغلم، زما خپلې کوټې ته. شفیقې سره خبرې ګټه نه لري، زما مغزه یې وخوړل.
ګوره شفیقې خورې، خپله د لیوره ښځه دې خفه کړه.
نه اجرې ترورې، غم هم د دې زرمینې د وریرې د لسره ته جوړ دی او اوازې هم همدا ګډی.
شفیقې اوس خو دې ومنله چې د زوی د ګلالۍ خوښه ده.
او قسم یې کړی چې غی له همدې ګلالۍ بله جلۍ نه غواړي، او پلار یې هم دواړه پښې په یوې موزې نه نویسي چې د هاشم خان لور به ورته غواړي.
نو ته څه پکې وایې شفیقې؟
زه څه ویلی شم؟ خو هغه دی پلار یې نه مني.
نه یو چې نه پوهېږي بل خو باید فکر وکړي، ته یې مور یې، خاوند ته دې قناعت ورکړه. هو رښتیا وایي. فرض که تاسې په خپل زړه زوی ته کوژده وکړه چې د زوی د له اولې ورځې هغه نجلۍ نه وي خوښه، نو څه ژوند به وي؟
لږ زر کوئ، یو خو چې دا چای میلمه ته په وخت نه لیږئ دا خو ولکه سم کار وي.
یو شیبه صبر وکړه احمده زویه، اوس تیارېږي. ګلالۍ لورې، چای ته دې لمه اچولې؟
هو مورې، اچولې مې دي پکې.
احمده زویه، پلار د ماما ته څه ویل؟
ګل آغا ماما خو مې ډېر شله دی. هغه بل د ماما یې ورور هم ویل چې لیدلې کتلې خلک یو، هر څه مو معلوم دي، دا دوستي وکړئ.
ښه نو خدای دې هغه پیښوي چې خیر مو پکې وي زویه.
آمین. ګلالۍ خورې پتنوس تیار شو. څه چل ده؟ ولې غږ نه کوې؟ تر اوسه خو لا هېڅ خبره نه ده شوې انجلۍ.
مورې لالا ته مې ګوره.
احمده زویه مې ځوروه، ښه واخله اول د پیالې ویوسه، چای بر پسې بیا راشه.
ښه وړمې مورې. خو ای ګلالۍ، چایناکه به ښه پاکه صافي کوې، پوه شوې که نه؟
اوف نه ځې احمده.
ښه لاړم، خو دستي به بېرته راشه.
ګلالۍ لورې اوس جارو پرېږده، اول به دا لوښې ومینځو بیا به جارو وکړې.
ښه مورې اوس به یې نه جارو کوم.
ورور مې تومره شله دی، دا توم زل شو چې راځي. زویم بد هلک نه دی، نه پوهېږم چې.
ګلالۍ چایناکه را دې خوږه چې هغه خپلوانو ته دې ویسمه. هله نو.
اوف مورې.
خامخا ګلالۍ ځورئ نو. وی لورې دا چایناکه خو دې نه ده صافي کړې، رایې که چې زه یې صافي کړم.
زویا چې درک خو معلوم نشو
ولا پلار مې ورته ویل چې دا د بیړې کار نه دی موږ به بیا هم سره مشوره وکړو
نو ګل آغا ماما خو دې خفه نشو
ولا ټنډه یې ترواو په خوله یې وخندلو ویلې چې دا مشورې به مو کله خلاصیږي دا څویم ځل دی چې موږ راځو ویلې همدا نن خبره راته معلومه کوي پلار مې غلی غوندې شو
احمده واخله چای بر زه لاړ شه چای بیخي هم دلته سوړ شو
سمه ده مهورې خو یوه بله پوښتنه هم کوم بیا ځم هغه دا چې د ګلالۍ خور مې خوښه ده او که نه
مورې لاله ته مې وایه غلی شه که نه
وایم زه لاړ شه که نه ته لکه چې د ګلالۍ نه خپل قصد اخلي ستا کوژده چې کېدله تېب ډېر ځوراولی وې
بس پوه شوم پوه شوم وایي چې پټه خوله اقرار دی
اوف نه ځې احمده
لالا که داسې پټه خوله زما اقرار وي زه خو په دې کوژده یم راځي
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلام
مولوی صاحب لکه چې لمانځه ته لا وخت پاتې دی څنګه د باندې ولاړې
او جمیل جانه تر څو چې نور کلیوال هم اودسونه کوي د جمې وخت را رسیږي اوس وخت ډېر پاتې دی زه به خپل تسبیح ورته اړوم
ښه وخت دی اصله مو دلاور هم دواړه همدلته دي خبره به راپورته کړم هر څه چې وي مولوی صاحب به یې ووایي اسلامه څنګه غلی ناست یې او په ځمکه کرښې وباسې ه
زړه دې باد ماشه جمیله عاشقي خو دا خبرې لري که نه
غلی شه خدای دادا ته مرد یې ګډې تاسې غلی شئ خدای دادا زه د مولوي صاحب نه یوه شرعي پوښتنه لرم
او وکه پوښتنه دی جمیل جانه ټول غوږ ونیسئ تاسې به هم پوه سئ
مولوي صاحب پرون چا یو پوښتنه رانه وکړه چې اسلام د جبري ودونو په اړه څه ویلي زه یې په ځواب پوره نه پوهېدم
ښه پوښتنه ده اوس به زما په شان د ډېرو سرناخلاصو سرونه هم پې خلاص شي
او پوښتنه کوئ ورونو مونږ تاسو ټول باید په شرعي مسایلو وپوهېږو که د دین له اصولو او احکامو څخه خبر واوسو دنیا او آخرت به مو سم وي او پاتې شوه د جمیل پوښتنه د دین له مخې په نکاح کې د هلک او نجلۍ خوښه او رضایت شرط دی
څنګه مولوي صاحب
دې ته د ایجاب او قبول مرحله وایي دا هغه وخت صحیح کیږي چې هلک او نجلۍ دواړه په دې نکاح راضي وي که نه د خلکو په تش ډول او چمبه وهلو واده نه کیږي حتی هغه نکاح نه صحیح کیږي ځکه د اسلام مقدس دین جبري یا د زور ودونه حرام بللی او که څوک د دې خبرې مخالف وي هغه د خدای تعالی د امر مخالف دی ومن الله توفیق درځئ چې د جمع وخت نږدې دی
دلاور لالا خیرت خدای څنګه دې راوغوښتم
نه یم وروره د دې ویلو لپاره چې زه د خپلې خبرې نه نه تېرېږم زه د هاشم خان لور اسلام ته غواړم او ما اوس د هاشم خان سره خبره هم یاده کړې ده
خیر ده دلاور لالا هغه خو سمه ده اسلام وراره ته څه پکې وایې
نه یم کاکا که کوژده ما ته کوې خو زه یې نه کوم زما خوښه نه ده
ولې والکه د هاشم خان لور دې چېرته ولیده چې خوښه دې نه ده تا دې چېرته لیدلې
وه سړیه خیر دې له دې کاره تېر شه بیا به کومه بله نجلۍ ورته وغواړو اوس
ولې بله دا خلک د پلار او نیکه نښانان دي نوم لري کاروبار لري دا ستا خانزاده زوی څه نخرې فکر کوي
خیر دی دلاور لالا خیر دی لږ حوصله وکړه ګوره اسلمه وراره ما هم د دلاور لالا په خوښه کوژده کړې وه نو دې که څه خبره ده زد مه کوه
زه نشم کولی کاکا وایم زه بیخي کوژده نه کوم
اسلمه زما سره لوی لوی خلک یې ودونه وایي ته اوس دومره شوې چې زما په وړاندې ودرېږي
خیر ده لالا
څه کوې ګزار ورباندې کوې
بس نه ورته ووایه چې غلی کښېنه زما یوه خبره ده سبا زه د هاشم خان لور ورته غواړو بیا یې لاس خلاص شي هر څه کوي
ګوره لالا ته هم داسې مه کوه نن خو مو د مولوي صاحب خبرې مو اورېدې که د هلک یا نجلۍ خوښه نه وي نو حتی نکاح یې نه کېږي بیا موږ څنګه
واورېدې نه یمه ما ته راوغوښتې چې خبره پې ومنې تالا دد تلا نور امر در نکړه
چینه منی نو بزورې څنګه پی منی
ګوره مالک اسلام خپل بخت په خپل پلاته موه زما خبره ومنه مالک
اوف مورې زلاړم دینې کری چې کوټې نه وځم
کینه مالک اسلام چیرته لاړې لا لا حول ولا دالک به اخر لی منی کی
نه مه وروره هغه ورځ مې دی لالا ته موه د اسلام دغه نجلۍ نه ده خوښه خبره مې نه اوري زما به اولاد دی خلغمه مې کلمې ورسره پرې شوې
توبه توبه بیا دې دا د خوښې او ناخوښې خبرې راواخیستې
و سړیا وایم که د زوی خبره نه منې د خدای امر خو به منې که نه دا د هاشم خان د لور خبره په همدې ځای پرېږده نور
عزتمند اوریدونکو څه فکر کوئ چې د نکاح یا د ایجاب او قبول پر مهال د جنۍ پټه خوله پاتې کیدل په کومو شرایطو د اقرار په معنا ده؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو واوري.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. کور کې ولادت مور او ماشوم ته کومې ستونزې راولاړوي؟ د تیتانوس واکسین میرمنو او نجونو ته څومره ضرور دی او که دا واکسین تطبیق نشي څه عواقب لري؟ په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو چې زه مسوده نیازی درته وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدې نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو. د پوهنې وزارت ویلا هم په افغانستان کې ناامنی او فرهنګي ستونزې د نجونو د زده کړو پر وړاندې اساسي خنډونه دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي دا ستونزه تر ډیره په جنوبي ولایتونو کې لیدل کیږي. په داسې حال کې چې په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال په پیلېدو دی، د پوهنې وزارت ویلا هم په ځینو ولایتونو کې نجونې د ناامنیو او کلتوري محدودیتونو په خاطر ښوونځیو ته نشي تلای. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو په کچه د میندو د مړینې په برخه کې په لومړي کتار کې دی. په افغانستان کې له وخت مخکې ودونه، ناوړه دودونه او له روغتیایي مرکزونو څخه فاصله په هیواد کې د میندو د مړینې سببونه په ګوته کوي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوو مراسم کې وویل چې په هیواد کې د میندو د مړینې د کچې لوړوالی د دوی لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. قدرمنو اوریدونکو، ولادت یا د ماشوم د زیږون وخت یو حساس پړاو دی. په دې وخت کې مور له یو سخت حالت سره مخ وي. د ولادت په وخت کې باید مور تر جدي مراقبت لاندې وي. رواني حالت، حفظ الصحه او پاکوالی ته باید ډیر پام وشي. که د ولادت په وخت کې حفظ الصحه مراعت نشي، مور او ماشوم دواړو ته ګڼې صحي ستونزې پیدا کوي. سمګ په ټولنه کې یو له ناوړه دودونو نه دا هم دی چې په ولادت ناروغه میرمن ډاکټر ته بیایی. تا ورته یو ډول شرم ښکاری. مور په یو داسې نامناسب ځای کې ولادت کوي چې هلته حیوانات هم وي او د ماشوم نو په داسې وسایلو پرې کوي چې غیر صحي وي. د شکردرې اوسیدونکي سعیده وایي د په کور او غیر صحي ځایونو کې ولادت کړی نو اوس ځینې صحي ستونزې لري او ډاکټر ورته ویلي چې دا د کور د ولادت نتیجه ده.
ډیر مشکلات سره به موږ مخامه خو زه به چې خپله خاطراب کې به مې کور به پخوا په غیر صحي ځایو کې به مې ولا عادت کوو. مثال یو صحي هغه به نه و پاکي به نه و چې د ماشوم نوم پرې کړی وای هغه به نو پخوانۍ زړې ښځې به وي مقصد یو رقم به یې نور ته پرېکړه چې هغې نه به مثال تیتانس میکروب چې ورته وایي هغه به پیدا کېده. زه خپله به همدغه مشکلات اخته وم چې په کور کې به مې ولا عادتونه کول بېخي به مې یو دروند کار به مې چې بیا وکړو نو داسې به مشکل سره مخامخ وم نس به مې ښکته وای تر تل چې دا خو همدغې تاثیر ده چې تا په کور کې ولادتونه کړي تو دې مشکلاتو سره مخامخ دا میکروب دې اخیستی ده او داسې د دونه تداوی مې بیا وکړه.
میرمن سیده همداراز د خپلې یوې خپلوانې کیسه کوي چې ولادت یې په غیر صحي ځای کې کړی و او په هماغه ساعت مړه شوه.
د دماغ د کاکا خسر انګور ولادت چې وکړو ماشوم نه ورته په همدغسې په یو غیر صحي شي باندې پرې کړی و هغه بیا غریب تیتانوس مړ سه او نور یو بله زمونږ خوا ته همسایه وه هغې چې ولادت همداسې غیر صحي ځای کې کړی و هغه چې دغه د په تن ماشوم یې پیدا سه او په دغه آنې لحظه کې د دې چې میکروبي جي که څنګه څه د خونریزي له امله وه بیخي دستي ځای په ځای سوه غریبه مړه سوه ځوان اول باري ماشوم یې وه. ښځې داسې ځای کې ولادت کوي چې هلته مونږ غوییو ګډیان تړو هغه سې ځای کې دی ځي خو ارانې مثال پټ هغه ځي ما هغه ناپاکه ځای کې پټی سي ما هلته دردونه خپل تېری خپل مشکلات په ځان باندې راولي. کلینیک ته خو مې نه بیایي شفاخانې ته مې نه بیایي زه مقصد دلته ما هغه ناپاکه ځای کې ولادت وکړي.
د کندهار اوسیدونکي کریمه وایي دا و ماشومان لري ټول په شفاخانه کې پیدا شوي خو نوموړی د خپل کلي د ځینو میرمنو کیسه راته کوي چې په ولادت ناروغه وي نو په لومړي سر کې ډاکټر ته نه وړي او بیا وروسته چې صحي حالت یې خراب شي نو وخت له وخته تیر وي.
یا هیڅکه ممانیت ما نه درلودی بس خاوند مې وزه وم خو سرګنۍ مې هم و خو داسې ظلم پر ما باندې نه و چې ولادت به مې سم صحیح وکړي سمه دوا وه ښه ډاکتران وه هر شی و ما و ټول په شپخانه کې پیدا سوي دي و هغه به ویلې ول چې هره کم یو مقصد په کور کې به ولادت کوې نه به ځې د باندې به نه وځې چې که به مړه کېدل که به رغېدل که به جوړېدل ول کښېنه دلې ولادت وکړه اجازه به نه ورکول. هغه و چې بیا په شلو په ساعتو په شلو میکروبو په شلو ماشومې هم د منځه ولاړې خپله ښځه به هم د منځه و ډېرې مې لیدلې دي دغه کم چې درڅو چې شپخانې ته وړل خو بیا په ډېر ظلم جبر سر چې اجازه بیا ورکړل سل د خسر یا د خسرګنۍ دخوا درڅو چې بیا شپخانې ته وړل هغې به نفس وکړي و اول بیا نه وړل بیا پس لګې چې به بیا ډېر مجبوره شول چې یو بیا وړه هغه به پر لارې باندې بیا خپل نفس وختي.
په لغمان ولایت کې قابلې ملالۍ په وینا په کلو کې اکثره خلک له دې ویرې چې څوک به پیغور ورکړي چې د فلاني انګور ماشوم په شفاخانه کې پیدا شو میرمنې په کور کې ولادت کوي.
یو ښځه باید څلور ورځې د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته راسي تر څو هغه مشکلاتونه چې کور کې دوی ته پیښېږي د هغو مشکلاتو له وجې نه دی بچ سي. خو بدبختانه د دوی د تصمیم ګیرنده سي زیاتره په دغه حالت سره دی مخامخ کوي تر څو دوی دا پرېکړه کوي چې دا په وخت و زمان سره راورسي هغه کار نه کوي. مثلا زیاته خونریزي په کور کې ضایع کړي یا فشار بې اندازې جګي کې خو مثلا یا خسري یا بابایي هغودي دا ډیره شرم ګڼي هغه استګما هغه شرم دی ته تر څو اوس نم پاتې ده دی خبرې نه دی ویره کوي چې سبا ورځ مونږ ته څوک پیغور رانه کې چې ولاد ته انګور لاړه کلینیک ته دا هم نو دی ته شرم غونډې ګڼل کیږي.
اغلی ملالۍ په کلي کې د یوې میرمنې کیسه کوي چې په غیر صحي ځای کې څنګه ولادت کوه.
څو میاشتې مخکې لاړم تصادف خپل کلي ته چې یوه ښځه راغله هغه خبره سوې ده چې قابله دلته راغلې ده نو ما ته یې ویلې دغسې د ما انګور په ولادت مریضه ده. هلته چې لاړم د انګور په یو ډېر غیر صحي او غیر تعقیم ځای کې دا بیچاره پرته وه اوړی م و ډېره ګرمي م وه خواښې ته مې وویل چې هله دا زر له دې تشناب نه راوباسه. هغه تشناب نوم داسې یو ځای و چې بیخي بدون د یو نفر دوهم نفر پکې نه جایېده. خواښې بیا هم سره له دې م ویلې چې نه قابله صاحب خیر ده دادم نو ما ډېرو ته هغې ته خبرې وکړو چې خورې دا کوسل ته لنګه سي خدای نه خاصه دا خو نقص کېږي بیا حالت خراب سي دې تنګ ځای کې دونه کلکه ما سره لاړه سي حتی ته دې مې ویلې ښایسته ته داسې ما سره کوې نو زه ولادت نه ورکومه زه مه نو بعد د هغې مې دا بیا دې ته وعده راکړله چې دا راووځي او داسې یو مناسب ځای کې دا ولادت وکړي او بیا ډېرې ښځې مې د دې موضوع کې راټولې کړلې هغو ته مې صحیح تبلیغ وکړو.
په امرخیل کلینیک کې ډاکټرې فریدی امرخیل په وینا په کور کې ولادت مور ته ګڼې صحي ستونزې راولاړوي نو حتما باید په شفاخانه کې ولادت وکړي.
مور پته دا مشکلات پیدا کیږي مور ولادت کړه تاخیم سوې ځای نه ده په یو مرحله کې په مور باندې فشار راوړسوي امکان لري په وخت ولادت یا زیګون کې ډیر زیات فشار په مور باندې راسي امکان د راوتو د رحم سی بیرون دغه مسانه خپل د رحم یا د امغه بزغ زکه ماشوم وسیږي دغه په مخ کې ده مجرد مور باندې فشار راځي خپل هم دغه مسانه هم بیرون توزی یعنی په اصطلاح یو پرولاپس پیدا کوي مور پس هغه ته په لار راځي یا مثلا د ګرځي شکایت لري وایي یو څه د وجود بیرون راځي هم دغه مسانه د سي دغه مسانه به کرا کرا التهاب کیږي پس هغه چرک پیدا کوي زخم کیږي امکان لري سي ډیر ډون مشکلات پیدا کی بل مشکل لوی مشکل دوی ته سری کېدل د مسانه دي ام پس لغه مور خپل ته شمتي از نس نیوي دغه هغه مشکلات دي سي د کور په ولاتو کې پیدا کی کدا مایندې شفخانه ته ورسول سي شفخانه کې مور ماینه کیږي په جریان د ولادت کې کب مشکل ورته پیدا کیږي کول سي مور عملیات سي د نسل مخه مشه تر وخت سي د پر سي مور بعدن دغه مشکلات پیدا نه
ډاکټر فریده زیاتوی په کور کې ولادت مور له میکروبي ناروغیو سره مخ کوي او کڅوک په کور کې هم ولادت کوي نو په پاک ځای کې دی وکړي دا ځینې لارښوونه لري
د دې خزي حتی په هغه ځای کې چې مالونه وسیږي واخه ورته چوي اته مور ولادت کوي سده خپل ډېر لوی زمينه دي انتان د ډېر لوی زمينه دي میکروب ده هغه مور به پاسته چرګ دی رحم پیدا کوي ډاکټر په ډاکټر ګرځي دواګان اخلي دا مشکلات ډېر دي یعنی که کور کې هم یو مور ولادت کوي په صحیح مراکزو کې یو رقم بسې په نامه د کیت دی ولادت دیږي هغه بسې ورکول کیږي چې په هغه کې مثلا ریپاکستا صابونستا هغه آلت د ماشوم نو په پریکول کیږي اساس او آلاستا په کې د ټول تعقیم دي کله چې په یو پاکه کوټه کې اته مغه فرش د مور د پخو لاندې اچوي کله چې هغه په جوش او باندې مکمل ووینځي یا په اصطلاح په انټیسپټیک مودل کې دیتول کله چې په هغه دیتول باندې هغه فرش یا هغه پلاستیک د مور د پخو لاندې وریږي هغه په پری مینځي به ته په د مور د پخو لاندې ورکی پس لغل د کټونه کې استفاده وکړه دا ډیر د تخره
قدرمنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل آزادی رادیو ناوړی کور کې مو د ولادت پاړه واوریدل اوس د تیتانوس پاړه خبرې کوو آیا تاسو د تیتانوس واکسین کړی د تیتانوس واکسین 15 دورې لري او له 15 کلنۍ نه تر 45 کلنۍ پورې باید ټول انجونو او میرمنو ته تطبیق شي له ځینو انجونو او میرمنو نه به واورو چې د تیتانوس واکسین څومره ورته ګټور وو
موند د بوره کې یعنی معلومات هم ترلاسه کړم معلومات هم ترلاسه کړم چې د تیتانوس واکسین څوک کی بیا دغه آینده کې هغه د مشکل سره مواجه کی کله چې د تیتانوس واکسین څوک کی دغه زخم زر جوړی کی یعنی ناصر کی نه خونه خبره تیتانوس واکسین جنکی خو بیا د آینده ما اند دینو دوی بیا د ولادت وخت کې مشکل نور تپی کی هدا واکسین حتمی ده چې باید وی کی او نه دوی او نه دوی ماشوم سره مخ کی مونږ په کورونه کې ټول دا واکسین اخسه او دا واکسین کړه
ټول واکسین نه مکړی پوره پنځه دورې شپږ دورې مې مکړی دي او صحت مې ښه دی مونږ خو پوهېږو چې واکسین چې ونه شي بیا دا ضرر لري که نه تر ټولې کورنۍ هم کړی دی او حیوانانو ته هم کوو او خپل هم کړی واکسین ښه شی دی بیا چې وی کی او آینده لپاره هم ښه دی نه د کورنۍ زموږ د خیر سره ټولو کړی دی
نہ واکسین میں نہ دکڑائے پوسن مس واکسین تین دوری ماں نہ دکڑائے ڈیر مہم ادا لاسٹ میں فریس اس وجہ میں کہا لگو تھا فریس ہلا آگا سلام ڈاکتا انہیں نہ تری دلا سو واکسین دینا دکڑائے ایسا کہتا سو آدھا میں نہ اکڑا واکسین میں نہ اکڑا اس کو آرام سے واکسین کو ماں کلی کیوں کو سو گلتا واکسین نہ نہ او یعنی ادھر سے وہی سدا بخوا خلق نہ کہ اسی آگا مر سولا سو سے خلق کے زیادہ رکھا لگے نا کہ واکسین پرانے ہوڑے ہوئے سے واکسین
ډاکټر فریده امرخیل د تیتانوس واکسین په اړه معلومات راکوي چې څومره اړین دی
خپل تیتانوس یو انتونی مرض ده یعنی له میکروب پلاس راځي دا واکسین اکثرا د ځوانۍ په مرحله کې ډېر زیات دي د دې خاطر چې په ځوانۍ کې له یوې خوا له خپل له منسرشن یا عادت ماهوانه کوم ګټه شروع کو مقاومت یو ښځې یا نجلۍ ټیټ راځي او زر میکروب یا انتان ته قبل کې ډېر زر میکروب اخیستی سي د هغوی له خاطره دا واکسین له 15 کلنۍ شروع کیږي تر 45 کلنۍ 15 دورې دی دا واکسین باید حتما وسي د دې له خاطر دا واکسین ډېر ضروري دی هر خور یا هر مور موجوده مثلا یو میکروب ته سره موجي کیږي اول خپل ولادت خپل یو زمينه دي میکروب مسایدي دا میکروب نازته ل هوا نه خسکیږي مثلا خراب هوا نه ل خاورونه او هغه خزه په کاروندو کې کار کوي هغه خزه ل غرونه بوټي د شین وروړي هغه دي زیاتر موجي دي میکروب سره
انسان باید لبل هر څه نه خپل صحت ته ارزښت ورکړي. که د وجود یو غړی مو په درد وي نو ټول وجود به مو ورسره نارامه وي. د لویانو خبر ده چې وایي روغ صورت پادشاهي ده. درنو اوریدونکو، که غواړئ مکتلیکونه راواستوئ په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 441، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، په خوست او کندوز کې 1. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا روغ او جوړ اوسئ. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.